سلامونه او روختیا مو په برخه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زهیر ملمو د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه هم د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د اوروختونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، بغلان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، بامیان، فاریاب، جوزجان، سمنګان، غور، بادغیس، هرات او فراه کې نن هم د اوروختونو تالندې به برېښنا او سیلابونو بهېدو اټکل شوی دی. په بیلابیلو ساحو کې د اوروختونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې جمعې د سختو سیلابونو له امله په غور کې 50 او په فاریاب کې 13 کسان مړه شوي دي. د سور په 1 په بغلان کې د سیلابونو له امله تر 300 زیات کسان مړه او د خلکو ملکیتونه سخت زیانمن شوي وو. یو شمېر پاکستانی رسنۍ وایي چې په ډیورنډ کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربان موافقه کړې ده. د رسنیو لیکلي دا هوکړه پرون په ډیورنډ کرښه د خرلاچي په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او ټرافیکو لپاره د خرلاچي دروازې د پرانستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د دې رونۍ له وروستیو رئیسې تر شانبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورنډ کرښه پرتې دي له پاکستان عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د راختې راپورونه ورکړل شوي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرژوبلې راپورونه هم خپاره شوي دي، خو رسماً نه د طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون ښودلی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د یو افغان وګړي په ګډون څلور بندیان د ایران د شیراز په مرکزي زندان کې د اعدام لپاره یوې انفرادي خونې ته لېږدول شوي دي. د بنسټ پر نشان به خبر ورکړی چې دغه څلور کسان د مخدره موادو د کاروبار یا هم د امنی قدر په تور اعدام ته چمتو کړای شوي دي. افغان وګړي د مخدره موادو په تور نیول شوی چې ممکن ډېر ژر له دریو نور بندیانو سره یو ځای د اعدام حکم ور باندې تطبیق شي. په 2023 میلادي کال کې په دې تور د افغان وګړو په ګډون لږ تر لږه 1400 کسان په ایران کې اعدام شوي، خو په 2022 میلادي کال کې شمیر 2500 و. د پاکستان حکومت خبر ورکړی چې د قرغیزستان له پلازمېنې بشکک کې خپل یو شمېر محصلین په ځانګړې الوتکه کې راوستي دي. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د راپور پر بنسټ تېره شپه یو الوتکه کې 1300 محصلین لاهور ته رسیدلي او د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هوایي ډګر کې هرکلی کړی. د پاکستان ملي راډیو ټلویزیون د چارواکو له قوله دا هم لیکلي چې نن یکشنبه به هم ډېر شمېر نور محصلین له بشکک وویستل شي. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې بشکک کې یو شمېر کسانو له بهرنیو محصلینو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او لږ تر لږه 9 ټپیان په ټاپیانو کې ډېر یې پاکستانی محصلین دي. په همدې حال کې د قرغیزستان حکومت یې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت اوس ښه شوی او د حالاتو د سمون ډاډ یې ورکړی. او د اوکراین جمهور رئیس وایي د اټکل له مخې روسیا به د کیف په شمال ختیځ کې خپل پوځي عملیات لا شدید کړي. ولودیمیر زیلنسکی د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه ځانګړې مرکه کې چې پرون شنبه خبره شوې ویلي کیف د لومړۍ کرښې د ساتنې لپاره یوازې 1/4 برخه هوایي دفاع لري. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې روسي ځواکونه چې په وروستیو میاشتو کې څه ناڅه پرمختګونه کړي، د مې میاشتې پر 10 یې پر خارکیف سیمه ناڅاپي حمله وکړه چې دا یې په یو نیم کلن یرغل کې د سیمو د نیولو له اړخه روسیې ته پراخه لاسته راوړنه کړل کېږي. ولودیمیر زیلنسکی وایي روسي ځواکونه په شمال ختیځ سرحد کې یوازې له 5 تر 10 کیلومترو پورې ساحو کې مخکې تللي، خو وروستۍ د اوکراین ځواکونو مخه نیولې ده. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږی یاست. وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. په افغانستان کې د وروستیو راوتل یو سیلابونو نوی جزئیات. په غور او فاریاب کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 8 ته زیات شو. د ملګرو ملتونو ادارو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې. د فاریاب یو سیلاب ځپلی هم وایي
ډېر تلفات رسېدلی دی. پښتونکوټ ولسوالي او د المان ولسوالي، د خیبر ولسوالي
او په فلسطین کې د جګړې دوام. د غزې په جنوبي ښار رفح کې پرون هم د سختو بمباریو او وسلوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي. نور مهم خبري موضوعات هم د روانې خبرونې برخه ده. هیله ده ملګرانو،
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه دویمه انیمای کی د لوبو میدان ورشي خبرونه هم خبريږي البته په تکراری ډول باندې او د بهیره وای دا سیمال چې په افغانستان کې له تیر دوه ورځو راځي په ځنی ولایتونو کې د بهیدلو سیلابونو لامل د نږدې او یاتنو د مړینې خبر ورکړل شوی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو چارواکي له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د پرې هیواد کې د سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي ډېر ژر به غور ولایت ته چې تازه سیلابونو ډېر ځپلی د مرستې ډلې ولېږي. د نورو ولایتونو تر څنګ په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د سرو مال درانه زیانونه اوښتي دي. له فاریاب څخه هم د سیلابونو له امله د ځاني او مالي زیانونو د اوښتو راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په غور او فاریاب ولایتونو کې د ویجاړونکو سیلابونو د راپورونو تر خپرېدو وروسته ګڼو سازمانونو او هیوادونو د سیلاب ځپلو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. دغه سیلابونه د جمعې ورځې تر سختو اورښتونو وروسته بهیدلي چې په ګڼو ولسوالیو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبل شمیر او ویجاړیو تصاویر زړه بوژنونکي بللي دي. هغه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د تریتم سویو د لټولو او ژغورنې تر څنګ عادي حالت ته د خلکو د ژوند ژواک درګرځولو لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. ریچارډ بنت له تمویلونکو غوښتنه کړې چې د بشري ملاتړ لپاره نوره مالی مرسته وکړي او د دې په وینا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره نورو هڅو ته اړتیا ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورنۍ اغیزمنې سوې دي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د دوی د مرستو رسونې ډلې په ساحه کې دي چې ډېر ژر به د مرستو رسونې چارې پیل کړي. که څه هم په غور کې لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبر تایید شوی خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې زیات وي. د غور لپاره د طالبانو د والی ویاند ویلي له جمعې راهیسې د سیلابونو له کبله د غور د بیلابیلو ولسوالیو او د هرات غور لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي په غور کې دغو سیلابونو 2000 کورونه بشپړ او 4000 کورونه څناڅه تخریب کړي. 2500 دوکانونه، سلګونه هکتاره کرنیزم ځکه، پلونه او نور تاسیسات ویجاړ کړي دي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو بهیدلو راپورونه ورکول سوي دي. باختر دولتي اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون پر خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي په فاریاب کې سیلابونو خلکو ته زیات مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د فاریاب د والی ویان اسمت الله مرادی ویلی چې په فاریاب کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلې او 340 هم تلف سوي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي رادیو ته وویل د سیلابونو په ګڼو ولسوالیو کې خلک زیانمن کړي.
ډیر تلف رسیدلې دي پښتونکوټ ولسوالی او د المال ولسوالی د خیبر ولسوالی د غیسار ولسوالی د چلګزی ولسوالی د خلکو ته کښتونه ډیر خراب شوی دي او دوی ته زیان رسیدلې دي. د ځانو د انسانانو د حیوانانو دغه رسیدلې دي تلفات رسیدلې دي.
پرون د بدخشان د مرکز فیض آباد او شاوخوا لسو ولسوالیو ترمنځ لارې د سیلابونو د بهیدو له کبله وتړل سوې. تر دې مخکې د غویا ثور پر یوشتمه په بغلان کې سخت سیلابونو بهیدلی و چې تر 300 زیات کسان مړ کړي وو. د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د دغه ماموریت مرستیالې اندریکا راتواتی پرون په بغلان کې سیلاب ځپلو ته د مرستو د رسولو بهیر وکوت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
دا سمال چې نړیوال بانک او همدارول نورو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا خبره کړې او همدارول ډیر خلک له بیروزګاری هم شکایت کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لخوا له یو شمېر وزارتونو سره د اتو دولتي ادارو ادغام د دې ادارو یو شمېر کارکونکو د خپلې کاري راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. البته اندېښمن کړي. دوی وایي که په دې ناوړه اقتصادي وضعیت کې له دندې ګوښه شي ژوند به یې ستونزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ اته خپلواکې دولتي ادارې یو شمېر وزارتونو سره مدغمې شوي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د هغو دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې ادارې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د فرمان پر بنسټ د یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي اندېښنه لري چې ښایي له دندو ګوښه شي. د طالبان حکومت د عالي تفتیش ادارې یو کارکوونکي چې نه غوښته نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دې کار د هغه په ګډون د دې دفتر ټول کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
د هیواد په داسې کړکېچن وضعیت کې چې ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي ټول کارکوونکي اندېښمن دي. له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه ده چې مدغم شوي کارکوونکي وساتي څو د کارکوونکو د بدبختیو او ستونزو لامل نشي.
د درملو او خوراکي توکو د ملي ادارې چې د طالبانو حکومت د عامي روغتیا له وزارت سره مدغم شوي یو کارکوونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د خپلې اندېښنې په اړه وویل.
له عامي روغتیا وزارت سره د درملو او خوړو ادارې ادغام په اړه د امیر المؤمنین فرمان زموږ د اندېښنې لامل سوی چې منفق یا بېکاره نسو. په دې سختو شرایطو کې د کار موندل ډېر ګران دي. که کار نه وي د نفقې پیدا کول موږ ډېر ستونزمن کېږي.
کار نه باشه نان پیدا کردن هم مشکل است.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دولت د نولسو ادارو له ډلې څخه اته له یو شمېر وزارتونو سره مدغم شوي دي. مجاهد زیاته کړي چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب یا زیاتوالي د لوړو لګښتونو د مخنیوي او د ادارو د ښه مدیریت په موخه ترسره شوی دی. د مجاهد په ټوکو د تفتیش عالي اداره د معاونیت بست احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامې روغتیا له وزارت سره، د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټول ګټو له وزارت سره، د تیلو او ګازو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات یې د ستاندارد او نورم له ملي ادارې څخه د مالي وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معاونیت سره، د خوراکي توکو مرکزي ولایتي ازمایښتونونه او تشکیلات د عامې روغتیا وزارت، د خوړو او درملو له معاونیت سره، د حرفه‌ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مدغم شوي او دغه راز د المپیک ملي کمیټه د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي. د باختر خبري اژانس په خبر کې ویل شوي دي چې د طالبانو مشر د فرمان پر بنسټ د مدغم شویو ادارو کارکوونکي د اړتیا له مخې به په هموغه پستونو کې وګمارل شي. په ورته وخت کې د دولتي ادارو یو شمېر پخواني کارکوونکي چې په تېرو کلونو کې د طالبانو حکومت لخوا د بدلونونو له امله منفق شوي دي وایي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. عبدالبصیر په جمهوري نظام کې د دفاع وزارت یو پوځي و چې په خبره یې د طالبان حکومت پر مهال تقاعد ته اړ کړل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو در اتک سره سم ما د څلور پنځه کال په عمر باندې جدي تقاعد تر کړو. درې کال کېږي چې موږ وزګار یو. ټول په کرایي کورو کې ژوند کوو. اصلا د قانوني کار په اساس باندې موږ ته باید
په دې جمهوری نظام کې د سترې محکمې پخوانی مشر قاضی عتیق هم ورته شکایت لري.
کله چې طالبان افغانستان ونیوله زه د کار نه وزګار شوم. زما په ځای بل غیر مسلکي یو ملای وټاکل او متاسفانه موږ د دې لحاظ نه چې وظیفه نه درلود مهاجرت ته روان شوم.
د ادارو ادغام او د یادو ادارو د ځینو کارکوونکو د بیروزګارۍ په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو څخه له یو پر درېیمه برخې ډېر وګړي یې له فقر او لوږې سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
کورما باد چې ازادي راډیو اوري پر یو بل اقتصادي موضوع به تم شو خدا ځل په بانکي سکتور کې د خلکو ناهیلي په افغانستان کې د بانکونو یو شمیر کارکوونکي وایي دا مهال د نویو حسابونو د پرانیستو په پرتلا د شته بانکي حسابونو تړل کېدل زیات شوي دي دوی ازادي راډیو ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ او په بانکي سیستم کې د ستونزو له رامنځته کېدو وروسته پر بانکونو د خلکو باور کم شوی د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم وایي د بانکونو لوري پر خپل وخت د پیسو د نه ورکړې له امله پر بانکونو دودایي باور کم شوی دی یو شمېر اقتصاد پوهان هم په دې باور دي چې د بانکدارۍ سیستم ته زیان د ټولنې اقتصاد ته هم زیان رسوي او اقتصاد اغېزمنوي نور تفصیلي دې راپور کې واوري
په افغانستان کې د بانکونو په ځانګړي ډول د خصوصي بانکونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په دې وروستیو کې د نویو حسابونو د پرانیستلو په پرتله د دوی د پیرودونکو لخوا د بانکي حسابونو تړل زیات شوي دي دوی د دغه وضعیت لامل په بانکي سیستم د خلکو د بے باورۍ په ګډون بیلابیل نور لاملونه په ګوته کوي اقتصادي ستونزې او په بانکونو کې د خلکو د سپما کولو لپاره په کافي اندازه د پیسو نشتوالی بل لامل دی چې دوی یادونه کوي د بانکونو دوه تنو کارکوونکو په راپور کې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مراجعه به خاطر افتتاح حساب
د حساب پرانستلو لپاره د غوښتنلیکونو پروسه خورا پسه ده او د امارت نه مخکې د تیرو کلونو په پرتله ډیری خلک بې باور شوي دي
بنابر تجربه که خودم دارم بعض وقت که امارت اسلامی حاکم شده دارم
هغه تجربه چې زه لرم له هغه وخت چې په افغانستان کې اسلامی امارت واقع رسیدلی حساب پرانستل خورا کم شوي او د حساب بندول ډیر شوي دي د حساب بندولو یو اصلي علت دا دی چې کله حکومت بدل شو هغو کسانو چې ډیرې پیسې په بانکونو کې وې دوی ونه شوای کولی چې خپلې پیسې بیرته ترلاسه کړي بانکونو د هر لامل له امله چې وو دوی ته د پیسو د بیرته ورګرځولو توانایي نه درلوده
د خصوصي بانکونو یو شمېر مشتریان هم د بانکونو د کارکوونکو د غڅرګندونې تاییدوي د کابل اوسیدونکو بصیر وایي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ مخکې دوه بانکي حسابونه درلودل خو اوس یې دواړه حسابونه تړلې دي
وخته کې سقوط شده بود نه تنهایی که کله چې سقوط رامنځته سوی و نه یوازې دا چې زموږ پیسې بلاک سوی وی او زموږ حساب ته زموږ پیسې نه ورکولې بلکې د هغو بانکونو ساتونکو او چارواکو هم له موږ سره ناسم چلند کاوه لکه دا چې زموږ حق نه و او یا دا چې موږ هلته ورسره پیسې نه درلودې له هغه وروسته نور موږ پر دوی باور نه لرو ما خپله دوه اکاونټه درلودل دواړه مې بلاک کړل
د هرات ولایت یو اوسیدونکی احمد چې په دې وروستیو کې خپل بانکي حساب تړلی ازادي راډیو ته وویل
د دغه بانکداري رضایت نه لرم یو پیسې چې اوله کېږي خلک بیا وایي نن ورځ نه درکوم بیا سبا یا بل سبا راسه داسې اعتبار د بانکونو اعتبار بیخي ختم دی بانکداري بیخي ضعیفته دلته
د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیال بانکداري د ټولنې په اقتصادي وده کې یو مهم اصل بولي او وایي چې په بانکي سیستم کې رامنځته سوي ننګونې د ټولنې اقتصاد زیانمنوي
بانک او بانکداري او بانکي سیستم په اقتصاد کې ډېره مهمه پدیده ده متاسفانه سرمایه چې راکېده شول دغه د بانکي تعاملات چې نور بیا د اقتصاد سره ډېر لوی زیان رسوي او دا بیا د اجناسو په نرخونو باندې تاثیر کوي او د اجناسو نرخونه ټول بالاخره د مشتري یا د عوامو خلکو د جیب د متضرر کېدو باعث ګرځي
په دې اړه د خصوصي بانکونو د مسؤلینو د نظر په اخیستو ونه توانېدو او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزی بانک وایان حسیب الله نوري هم د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان بانکي سیستم د پام وړ وده کړې وه آندا چې خلکو د خپلو پیسو ډېره راکړه ورکړه په افغانستان کې دننه او بهر د بانکونو له لارې کوله خو د بانکونو د یو شمېر کارکوونکو په خبره اوس خلک ډېره راکړه ورکړه د صرافیو له لارې ترسره کوي دا وروسته له هغې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال بانکونو د خپلو مشتریانو د پیسو ایستلو بندیز ولګاوه او خلک به په ځانګړي ډول له خصوصي بانکونو د خپلو لږو پیسو د ایستلو لپاره هم په اوږدو کتارونو کې د بانکونو د دروازو تر شا د انتظار ورځې او آن شپې تیرولي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د غزې په جنوبی ښار رفح کې پرون هم بمباری او سخت نښتې روانې وي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون وویل د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندان یې وژلی چې ویل کېږي په رفح کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. اسلامي جهاد د حماس متحده ډله ده چې ویل کېږي د ایران ملاتړ هم ورسره دی. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. لرفح ښار شاوخوا اته لکه کسان نورو سیمو ته په کډې کولو مجبور شوي دي او ترخوا یې اسرائیل بیا دا هم ویلي چې اوس د کلابند ښار ته د مرستو لومړۍ جوپه رسېدلې ده. تفصیلي راپور کې
د غزې په جنوبي ښار رفح کې د هغو پوځي عملیاتو تر لسو زیاتې ورځې وسوې چې اسرائیل محدود عملیات بولي. خو د سیمې اوسیدونکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون شنبه هم په دغه ښار کې سخته بمباري او وسلوالې نښتې روانې وې. د غزې الکویت روغتون ویلي چې د رفح د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د وړمې شپې د حملې له کبله دوه تنه وژل سوي دي. عیني شاهدانو ویلي د رفح په جنوب ختیځ کې سختې وسلوالې جګړې او په ختیځ کې د اسرائیل د جټ الوتکو لخوا بمباري روانې وي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاعي ځواکونو پرون اعلان وکړ چې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې هغه قومندانې وژلی چې ویل کېږي په رفح ښار کې د دې ډلې د لوجستیکي چارو مسؤول و. د فلسطین د اسلامي جهاد ډله د حماس چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي متحده ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي په تازه هوایي حملو کې د حماس ډلې ځینې مورچلونه ویجاړ کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل ځواکونو په رفح ښار کې ځینې سیمې نیولې هم دي. دغه ښار ته چې د مصر پولې ته څیرمه پروت دی د غزې له نورو برخو د جګړو له ډاره تر یو میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې پرون وویل چې د اسرائیل د مځکنیو پوځي عملیاتو له پیلېدو سره له رفح ښار نږدې 800,000 کسان نور سیمو ته په کډې کولو مجبوره سوي دي. په رفح ښار کې د حماس ډلې د ځپلو په نیت روانه میلادي میاشت د اسرائیل لخوا د پوځي عملیاتو پیلولو مصر او د امریکا متحد ایالتونه په غوسه کړي دي. اسرائیل چې په 13 جنوري میاشت کې د غزې تړنګې په شمال کې د خپل پراخو عملیاتو د پای ته رسیدو خبر ورکړی وو، روانه میاشت د غزې د شمال په ځینو برخو کې خپل تازه پوځي عملیات وکړل. اسرائیل هغه وخت ویلی و چې ځواکونه باید د توندلارې ډلې حماس د بیا منسجم کېدو د مخنیوي لپاره بیرته دغو ساحو ته راستنې سي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون په مخکنیو 24 ساعتونو کې په غزې تړانګه کې د اویا اهدافو د بمباری خبر ورکړ او پرون یې د رفح ښار په ختیځ کې هم ځکني عملیات روان وو. په همدې حال کې اسرائیل اعلان وکړ چې د بشري مرستو لومړۍ جوپه پرون کلابند سوي ښار رفح ته ورسېده. په غزا کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. اسرائیل وایي لا هم تر سلو زیات کسان یرغمل دي چې د موندلو او خلاصولو هڅه یې کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند ډیورن کرښې ته نږدې دوه ښوونځي د څه باندې یوې لسیزن وروسته بیرته پرانیستل شول. د ناوې او کمر کلیو اوسیدونکي چې په تیرو کلونو کې د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له ویرې خپلې مینې او سیمې پریښې وي، اوس یې ډېر شمېر بیرته خپل کور کلي ته راستانه شوي او نورې هم د راستنېدو په حال کې دي. د کورنیو بیرته راتګ سره ښوونځي هم پرانیستل شوي او د زده کوونکو ګڼه ګوڼه هم پکې جوړه شوې ده. تفصیل راپور کې
په تیره څه باندې یوه لسیزه کې پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته کورونه، کلي او سیمې په پرله پسې توګه په توپونو ویشتلې چې پکې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، په زرګونه څاروي وژل شوي، کورونه، باغونه او کرهڼیزې ځمکې تخریب شوي دي. او هم دا وجه و چې له یادو ساحو څخه په زرګونه کورنۍ کډوالی شوې وې. له دغو سیمو یوه هم د ناوې دره او کمر کلی دی چې د خلکو په وینا یې اوس هغه بریدونه بند شوي او دوی هم خپلو مینو ته راستانه شوي او ښوونځي هم بیرته پرانیستل شوي دي. د ناوې او کمر کلیو ماشومان وایي له دوی ښوونځي ته تګ او زده کړې پاتې وي او د کډوالۍ پر مهال به چې نور کوچنیان ښوونځیو ته پر تګ لیدل نو دوی به زیات خفه کېدل او د دې ورځې په ارمان و چې درسونه بیا پیل شي. د ناوې ښوونځي دوه تنه زده کوونکي پلوشا او بلال
مکتب ته تللې زه ډېره خفه شوم چې اوس موږ مکتب جوړ شو زه ډېره خوشحاله یم زه غواړم چې همدلته ډاکټر
او مخکې درسونه نه ویل او زده کړې مې نه کولې اوس موږ خوشحاله چې خپل مکتب هم فعاله شو او درسونه او زده کړې کوو.
د سرکانو ولسوالۍ د پوهنې امیر خانګل عبید د بیرته ستنو شوو کډوالو او پرانیستل شوو ښوونځیو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاکستاني طوفانو له وجې خلک راکړه شوي وو اوس بیرته ځایي خلک خپلو کورونو ته راغلل چې د ناوې په دره کې یو لومړنی ښوونځی او بل منځنی ښوونځی فعال شو او اوس زده کوونکي په سبقونو بوخت دي. ناوې متوسطه منځنی ښوونځی تعمیر لري او هغه بل ابتدایي ښوونځی دی هغه تعمیر نه لري. هغه بیخي د پاکستان لیک سره نږدې دی دغه کمر کلي مکتب ابتدایي او شاګردان د منځنی ښوونځي کې اویا کسان دي او د کمر کلي ابتدایي ښوونځي کې دیرش کسان دي. دیرش
د پاکستاني او توپچي بریدونو له ویرې د ډیورند فرضي کرخې په اوږدو کې زیات کلي له خلکو خالی شوي. ښوونځي د زده کوونکو د نشتوالي په وجه تړل شوي دي. د کونړ پوهنې ریاست چارواکي وایي کوم خلک چې بیرته خپلو سیمو ته ستنېږي دوی به یې د نورو ماشومانو په څیر اولادونو ته د زده کړو اسانتیاوې چمتو کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاج رحمان د غزنی ولایت یکل سوالی مالای کله ما وختنه د سمو کلی کې هیڅ مکتب نسته نه د انجونو او نه د هلیکانو مخته یو رسمي مکتب را کول سی او آینده مو ماشومان ټول زده کړی وکي. پیلن تقریبا 1200 کور به کله یو هیڅ نه مکتب سته کې نه د انجونو مکتب سته نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام در پرېږدم. دغه زموږ په ولسوالۍ کې دغه طالبان د ځوانانو په داژور باندې راګرځېدل بیا ډېر بې عزته کوي. بیخي داسې چې چا ته خریلي هغه بیا مسلمانۍ ته په زوره بیا هغه د بیشتان وکل کوي خرې بیشتان بیا چې په کوم کور کې وادي دغه کور والا ته راځي چا سرو چلنده کړي ټیپ ایم تری چلنده کړي دغه کور والا بس بیا په مابس کې دوه درې شپې بندي هغه واده خوشحالي زندې تېرې دی چې کوم دغه کوي په کوم کور کې دلې وادي دغه کور ول به خامخا د نو دوه په مابس کې ناسي نو دغلته چې چاته موږ نارې سو کوم نه اورېدل ته نو سړی چاته اوس ورس چاته وایي نو چې هلته ورشي هغه تر دې پسې بې عزته کوي.
د پاکستان وړو چارواکو څخه تا هیله دي موږ چې دا خلک لا رښپتو ځکه منې کې ځکه چې دا کاروایي چې کېږي دا ټولې د غوره لاسې کېږي دغه د تاسې هغه سې مسؤولین چې دي په دا باندې جدي نظر وکړي او دا خلکو باندې نظر کوي او تبادله ورکړي نو به تاسې دپاره هم اسانتیا شي نورو ګاونډیانو دپاره به هم اسانتیا شي کنه د الله عذاب ته متوجه شي.
السلام علیکم. موږ د ننګرهار ولایت اجند ولسوالۍ سیدون کی فعلاً با ایران کی وسیگو او دا ازادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په ایران کې کوم خلک چې په ویزو او پاسپورټونو باندې راغلي هغو هم نیسي او په عذابې. زموږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې بابت کې جدن د ایران حکومت څخه غوښتنه وکړي چې آیا دا ولې ویزې لري ډیپورټ کوي یا بیرته افغانستان ته اړي یا قاچاقي قانوني اسناد به هم نه منل کېږي په ایران کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 دوویشت یوولس څلورویشت دوه یو.
هو پام دغه شمیرو موږ سره کولای شي اړیکه ونیسئ او خپل غږیز پیغامونه ازادي ته راډیو ازادي راډیو ته راواستوئ. تر خو یې نور مهم مطالب او ځینې جالب موضوعات هم که داسې فکر کوئ چې هغه د خپراوي وړ دي، ازادي راډیو سره په همدې واټساپ شمیره شریک کړئ. موږ به هغه په خپلو ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره کړو. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې